درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا شیبه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د کورنیو چارو وزیر وایي د جنسي ځورونې په اړه یوې پولیسي شکایت څیړل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاری وړاندې کیږي اورئ. لومړی به د دې سات خبرونه صفي الله ستانکزی واوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کمه او بین الافغاني خبرې پیل کړي. طالبانو د بدخشان په دروازو کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پریښي او یوې ایرانۍ میرمنې شپږ بچیان راوړي دي. پوره خبرونه. زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي، ځکه د خبره د خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نه دی موجود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد دغه خبره په هغه ټویټ کې کړې چې د سولې د یو فعال او د پوهنې وزارت د علمي شورا د سرپرست عبدالباقي امین د وژل کېدو په تړاو یې لیکلی. ښاغلی خلیلزاد عبدالباقي امین سولې ته یو ژمن شخص بللی او زیاته کړې ده امین ته به مناسب درناوی دا وي چې دواړه خواوې تاوتریخوالی سملاسي راکم او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي په څلورو ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوي دي. د شاهین د 209 شاهین قلعه اردو په اعلامیه کې نن راغلي افغان پوځیانو په بلخ، سرپل، فاریاب او جوزجان کې د طالبانو بریدونه ځواب کړي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شاهین قلعه اردو ویاند حنیف رضایی په دې اړه ویلي:
په تیرو 24 ساعتونو کې د 209 شاهین قل اردو د مسؤلیت په ساحه کې د عبدالفتاح او قافی او ملا کریم په نوم د طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په شمول 25 طالبان وژل شوي، شپږ ویشت نور یې هم ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغو ادعاو په اړه چې ګواکې هغوی ته یې دومره درنه مرګ ژوبله اړولې څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د بدخشان د دروازو په دوو ولسوالۍ کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پریښي. دا خبر د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمی عبدیار نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل طالبانو په مایمي او شکی ولسوالیو کې د هغو 200 نجونو مخه ونیوله چې د کانکور ازموینې ته نومونه لیکلي وو. په بدخشان کې کانکور پرون پیل شوی او تر شنبې دوام کوي. د بدخشان د پوهنې رئیس وویل له کانکوره پاتې شویو نجونو ته به وروسته په متفرقه ازموینه کې د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه نه دی ویلي چې ولې په بدخشان کې نجونې کانکور ته نه دي پریښي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت سملاسي اور باندې اعلان کړ. په ترابلس کې د واکمن حکومت صدر اعظم فایز السراج جمعه په یو آنلاین پیغام کې وویل پوځیانو ته یې امر کړی چې اور بند وکړي. فایز زیاته کړه کال ته به ولسمشري ټاکنې هم ترسره شي. صدر اعظم ویلي د دغه کار هدف دا دی چې په هیواد کې امن راشي او بهرني قراردادي جنګیالي ووځي. د فایز تر قمندې لاندې پوځیانو دوه میاشتې مخکې ترابلس ته نږدې د څو سیمو کنټرول په لاس کې واخیسته او د ملیشه قمندان خلیفه قاسم بلحفتر د وزی کمپاین مخه ونیوله. ترکیه او قطر د ترابلس له حکومت ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې مصر، روسیه او متحده عرب امارات د هفتر ملاتړي دي. خلیفه هفتر چې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون کړی تر اوسه د اوربند په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خلیفه هفتر د لیبیا د پخواني دیکتاتور معمر قذافي قمندانو چې ورسره چاپ شو او په 2011 کال کې د معمر تر وژل کېدو وروسته بیرته هیواد ته ستون شو چې تر اوسه د واک د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پایل ننګه وکړه. پومپیو پرون په نیویورک کې د ملګرو ملتونو سازمان مقر ته ورغلی و او امنیت شورا ته یو لیک وسپاره. امنیت شورا ته په لیک کې پومپیو غوښتي چې ایران په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او باید بیا بندیزونه پرې ولګول شي. د روسي د اپوزيشن مشر الکسي ناوالني کو ماته تللې ده. ناوالني ویاند کې را یار مشنن په خپل ټوټر د خبره لیکلې ده. الکسي ناوالني پرون پنځمه د سایبریا په ورختون کې د احتمالي مسمومیت په خاطر بستر شو. را یار مش زیاته کړې ناوالني په اجر څنګه کې ده هغه څنګه چې دی ویلي اوسې پوزي باندې خپل کړی او ګڼ اسکر پرې څارنه کوي. خو د بریتانیا ګاردن ورسپانی د هغه ډاکټر په حواله چې الکسي ناوالني ته درملنې لاندې نیولې لیکلي د الکسي ناوالني وضعیت خنه ده. څلور څلوېښت کلن ناوالني د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد دی او په حکومت کې د فساد ضد پراخ لاریونونه هم ترسره کړي. ناوالني په تیرو کلونو کې څو واره زندان ته لوېدلی او په ولسمشریزو ټاکنو کې کاندیدېدی ته نه دی پرېښودل شوی. او یوې ایرانی میرمنې شپږ بچیان راوړي دي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د کرچ ښار په یو روغتون کې وړمه ورځ یوې ښځې شپږ بچیان راوړل چې درې هلکان او درې نجونې دي. ماشومان او مور یې ټول ژوندي او وضع یې ښه بلل شوې. د دغو ماشومانو پلار سلیمان طلبي ایرب نیوز ته ویلي چې بې وزله دی او حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
کرای کور کې اوسم، مالی توان نه لرم، له حکومت غواړم چې را سره مرسته وکړي.
ایرب نیوز د ډاکټرانو په حواله هم ویلي چې ماشومان لږ څه کمزوري دي او څه وخت به په روغتون کې پاتې وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې اورئ. د کورنیو چارو وزارت د هغې پولیس افسرې پر شکایت څېړنه کوي چې وایي له جنسي نظره ځورول شوې. په اروزګان کې خبریالان د انټرنیټ د کموالي څخه شکایت کوي. په کونړ کې د هغه محصل کیسه دراورو چې له ماشومتوبه کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په اروپا کې د کورونا وبا پیښې یو وار بیا په ډېرېدو دي. زموږ اخلاص ادي رادیو اورې ساعت 4 بجې او 2 دقیقې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وای په کابل کې د یوې پولیسي د جنسي ځورونې د ادعا په اړه څېړنې کیږي. ښاغلی اندرابی ازادي رادیو ته وویل د دې ښځې له لورې شوې ادعا د افغانستان پولیسو ته ډېره مهمه ده او باید وڅېړل شي. پرون د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې کارکونکې فاطمې احمدي ادعا وکړه چې په خپل امنیتي حوزه کې د یو شمېر مسؤلانو له لورې ځورول شوې ده. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې واوري.
د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف برخې کارمند فاطمې احمدي تیر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د یوې ویډیو له لارې ادعا وکړه چې د دې حوزې یو شمېر منصوبین ورسره ناوړه چلند کړی. اغلی احمدي دا کړی چې د نهمې امنیتي حوزې یو شمېر مامورینو له دې نامشروع غوښتنې کړې دي. نوموړي وایي په دې اړه څو ځله اړوند ادارو ته خپل غږ رسولی خو چای غږ نه دی اوریدلی. دا ویل هغه وروسته چې دغه خبرې وشوې د زمري میاشتې شپږمه نیټه وه چې مدیر صاحب له مانه نامشروع غوښتنه وکړه او ما د زمري میاشتې په 22مه نیټه د جنایي جرمونو تحقیقاتو ریاست ته مراجعه وکړه خو ځای ونه نیوه. د فاطمی په څیر ډیر خزینه پولیس شته چې د افغانستان د پولیسو پولیکو کې دندې پر مخ وړي. موږ هڅه وکړه چې د لا ډیرو معلوماتو لپاره له اغلې فاطمی سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینر سمیرا حمیدي په خپل ټویټر د موضوع ته په اشاره سره لیکلي چې د یو شمېر پولیسو د فراغت په ورځ یوې خزینه پولیس له خپلې دندې استعفا کړې، د هویت کارت یې سوځولی او د خپل ځان پر وړاندې د جنسي ځورونې څخه پرده پورته کړې ده. نوموړي لیکلي چې دا یوه ستره ستونزه ده او ښکېل کسان باید په عام هزار کې تر پوښتنې لاندې راشي تر څو نورو ته عبرت وي. له دې سره هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي د دې پیښې د څېړلو لپاره یې خپلې هڅې پیل کړې دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه قضیه ورته ډېره مهمه ده. د ویز ټولو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع زموږ لپاره ډېره مهمه ده. په دې اړه خپلې څېړنې کوو. یو شمېر مسایل شته چې له ښځې سره هم باید خبرې وشي خو له بده مرغه ټلیفونونه یې بند دي. د افغان پولیسو لولوري دا لومړنۍ ادانه ده. لدی وړاندې هم ورته اداګانې د یو شمېر خزینه پولیسو لولوري اړوند ادارو ته شوې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د افغانستان په ملي پولیسو کې د خزینه پولیسو شمېر شاوخوا 4000 ته رسیږي. د اغلی فاطمی لولوري دغه ادا په داسې حال کې کیږي چې لدی وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو هڅې روانې دي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ملي پولیسو لیکو ته شاوخوا 6000 نورې خزینه پولیسو ور اضافه شي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
په اورزګان کې خلک شکایت لري چې نه یوازې د انټرنیټ بیه لوړه ده، بلکې کیفیت هم ډیر ټیټ دی. د دوی په وینا په دغه ولایت کې د 1 GB انټرنیټ بیه 1500 افغانۍ ده. د اطراد ادارې مسؤلان هم دا مني، خو وایي لامل ناامني ده او د فعالیدو په برخه کې باید خلک ورسره همکاري وکړي. په دې اړه نور حال له اورزګان د آزادی رادیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
احسان الله ولسمال په اورزګان ولایت کې یو سیمه ایز خبریال دی. دی وایي که څه هم په راپور لیکلو بوخت دی، خو وایي سوچ او فکر یې د انټرنیټ سره دی. ولسمال ازادي راډیو ته وویل چې د راپور په جوړولو پسې دومره وخت نه تیروي لکه څنګه چې د انټرنیټ په پیدا کولو پسې وخت تیروي، او په دې لاټه کې وي چې راپور به دفتر ته څنګه ولیږي او انټرنیټ به د کومه کړي.
د ریپورت په جوړولو دومره نه یو ستړي لکه د ریپورت په لیږلو، ځکه یو ورځ کې په ریپورت مواد موږ راټولو، یوازې فکر دی ته چې څنګه به موږ لیږو. راټول خو به کو دا هم په خپل واسه کې دي، اما انټرنیټ چې نه بیا به څه کوو؟ نو په ډېر مشکل سره کله چې موږ ادارې ته ورځو، دولتي ادارې ممکن پراغه موږ داسې ریپورتونه لیکلي وي چې هغوی د پاره مثلا دوی د پاره ښه نه وي، منفي ریپورټونه وي، هغوی موږ ته انټرنیټ بیخي په لاس نه راکوي، وایي نسته، بېلابېلې بهنې راته لټوي. له وسلوالو طالبانو څخه هم غوښتنه کوي چې دغه د ولس پر خوله خپل لاس ایښودل دي او د هغوی غږ بندول دي. که پر یو ملکي سړی انټرنیټ باندې خو مشکل نشته، اما که پر موږ انټرنیټ باندې د ولس ستونزې دلته ګره ډم پاتېږي.
ولسمال ازادي راډیو ته وویل ځکه اداره په اداره په انټرنیټ پسې ګرځي چې په دغه ولایت کې د تیرو 4 کلونو راهیسې د هیڅ مخابراتي شبکې انټرنیټ کار نه کوي، او که د یو شمېر د کوي هم خو هغه ټوجي دي او صرف په نوم انټرنیټ دی چې بغیر د فیسبوک له مسنجر څخه بله ګټه ترې نه اخیستل کیږي. اوس مهال د دغه ولایت خلک د سټلایټ د انټرنیټ څخه کار اخلي چې خلک د لوړ قیمت څخه سر هم ټکوي، او تر څنګه خلک مجبور دي چې یوازې په نیټ کې پی کې ورڅخه ګټه واخلي. د غرمې 12 بجې دي، تر 12 زیات ځوانان او یا هم دولتي مامورین په ترینکوټ ښار کې د هیواد نیټ کیپې مخې ته ولاړ دي چې د دکان دروازه یې هم تړلې ده او دوی سره لمر ته ولاړ او ناست دي او انټرنیټ کاروي. نکیب الله چې د یادو کسانو لړلې دي او نکیب الله چې د یادو کسانو لړلې دي شکایت کوي او وایي چې د نیټ کیپې مسولین 1 GB انټرنیټ په 1500 افغانۍ ورکوي، او دغه 1 GB انټرنیټ 2 او یا هم 3 ساعته دوام نه کوي. خو د نیټ کیپې مسولین بیا د انټرنیټ لوړ قیمت سټلایټ یادوي. د هیواد نیټ کیپې مسول سید ولی ازادي راوړی ته داسې وویل:
نو غسل امیر هم دغه د سنن ریفایبر غلي د روزګان ته او نه هم د شبکې کم لینک راغلي دي. دا هغه مشکلې د انټرنیټ کې د ایپیان یا خو د سټلایټ نه اخلي شه. د سټلایټ نه چې کوم انټرنیټ خپل تیزی هغه اتمن قیمت وي.
د مخابراتي شبکو مسولین د انټرنیټ د خدماتو د غیر فعالیتو پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي او وایي چې وسلوال طالبانو یې مخنی ولید. په ورته وخت کې د ترای دارو مسولین هم د منی چې په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدماتو نه غیر فعال دي، او په دغه ولایت کې خلک د سټلایټ له انټرنیټ کار اخلي چې قیمت یې هم لوړ دي. په افغانستان کې د ترادي ادارې ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د انټرنیټ د نشټوالي او لوړ قیمت لامل نامنیده.
نو موږ راتلون کې کال کې هم پلان لرو چې ارزګان ته نوري فایبر ورسول شي او هغه د مایکروویوز د لارې نه چې موږ انټرنیټ هلته خلکو ته رسول غوښتل نو اته سایټونه زموږ بیا بیا سوځول شي. اوس د نام نه پر وړاندې موږ څه کولی شو؟ تاسو موږ سره په خپله راته وایاست. موږ سره که امنیتي وضعیت کې همکاري وشي موږ د ټولو لوریو نه دغه خواست کوو چې دا وطن ډېر درېدلی دی. دا اوس د ارزګان د خلکو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه د امنیت ده. ټول مخابراتي شرکتونه همدانن هم کولای شي چې هلته انټرنیټي خدمات دغه کې فعال کړي، مګر د دوی پر وړاندې تر ټولو غټه ستونزه امنیت دی. نو ښه خبره دا ده چې د سیمې خلک، وسلوالې ډلې او ځایي امنیتي مسؤولان موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، موږ ته زمینه برابره کړي چې موږ مخابراتي زیربناوې هلته ورغوو، هلته په پیاوړتیا باندې کار وکړو او خلکو ته خدمات برابر کړو.
د ارزګان د مخابراتو یا تر د ادارې د معلوماتو لمخې د دغه ولایت د خاص ارزګان چوریا او چرچنو ولسوالۍ ترڅنګ په ټولو هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي، له تیرو څلورو کلونو راهیسې طالبانو د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
و هم اوریدل چې په ارزګان کې د انټرنیټ هم بیه لوړه ده او هم کیفیت خراب دی. همدا شیبه د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د اما اړیکو او مطبوعاتو رئیس ښاغلی سعید شینواری د ټلیفون له لارې را سره دی. شینواری صاحب، تاسو تر کله وایم د ارزګان په راپور کې مو ستاسو خبرې واوریدلې چې امنیت د دې سبب شوی دی چې په دې ولایت کې د مخابراتي شرکتونو کار ورو وي او انټرنیټ بیه لوړه وي او کیفیت یې ښه نه وي، لیکن دا شکایت یوازې په ارزګان پورې محدود نه دی، د افغانستان په ټولو سیمو کې خلک شکایت لري چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی. دلیل څه دی؟
ډیر مننه څروان صاحب، تاسو ته او تاسو د ازادي راډیو زلال نه ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا دا ستونزه یوازې د ارزګان پورې مربوط نه ده، بلکې ټول افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې وخت نه وخت دا شکایتونه موږ ته هم رسیږي، او داسې نه ده چې موږ باندې غوږونه کاڼه کړي اوسي چې د انټرنیټ خدمات او همدارز مخابراتي خدمات وخت نا وخت قطع وصل سره مخ کیږي. او غټه ستونزه په ټول افغانستان کې زمونږ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ناامني ده. کله چې په هیواد کې ناامني وسی، هلته نه پل پلچک خوندي وسی، نه پکې ښوونځی خوندي وسی، نه پکې روغتون خوندي وسی، نو هلته بیا د مخابراتي سکتور لپاره تر ټولو بده دا ده چې وسلوالې ډلې داسې انګېري چې ګواکې مخابراتي سکتور موږ لپاره چې په کوم ځای کې اوسو، په ناګاوي زموږ وسی، هغه موږ لپاره په خطر کې اچي. نو همدې وجه نه په افغانستان کې زموږ دا اوس هم د 15 نه تر د 10 سلنه پورې خدمات د تلیر ساعتونو په مختلفو مودو کې کلچېته چې د سار نه تر د غرمې پورې، چېرته غرمې نه تر د ماښام پورې، چېرته د شپې نه تر ساره پورې مخابراتي خدمات قطه پاتې کیږي. نو هغه لوی ستونزې همدغه چې وسلوالو ډلو لخوا نه زموږ د مخابراتي سکتور
په وړاندې د انټرنیټي یا مخابراتي خدماتو د قطع کېدو دلیل کېدای شي، لیکن ستاسو ادارې په ځلونو د بیو خبره کړې ده چې بیې بټیټیږي. د گاونډیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د انټرنیټ قیمت ډیر لوړ دی، ولې کدی هغوی حتی کمیدای نشي تر یوه حده پورې چې خلک وکړی شي چې د انټرنیټ لا ډیر استفاده وکړي، داسې یو حتی قیمتونه نشي رسولی؟
څاروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې په لومړیو کې د ای وی ټلیفوني مکالمې په فی د کبایا 15 افغانۍ و بیا لس تر اخته شوه، تر د اوسه پورې چې ای وی افغانۍ او دوه افغانۍ تر اخته شوه د خامخا به یو څه شوي اوسي. د انټرنیټ بیا فی چې بیچ له $100 نه لوړه و اوس چې ډیر اخته شوه. ما پرون یو اعلان ولید چې یو جی بی انټرنیټ په 500 افغانۍ باندې حتی یو شبکه ورکړي. دا څه چې موږ دې ته ناس نه یو چې واکه همدا کفایت کوي. د ګاونډي هیوادونو سره که افغانستان پر تل کېږي دا ډېره دردونکې ده. ګاونډي هیوادونه څوک دي؟ خو پاکستان دی او هندوستان دی. هلته په هندوستان کې ما پرون یو معلومات ولیدل چې 600 او 600 میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په پاکستان کې 600 میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې بیا دغه شمېره ډېره حیرانوونکې حد ته کمه ده،
ځکه چې بیل وړه ده
انټرنیټ کاروي. په پیل ورنه دا به خبره تا ده چې د به لوی څه دا د
ده چې موږ په افغانستان کې په پاکستان او په هند کې تر اوسه پورې چا یو مخابراتي پایا نه دی لزولی.
بله دا هم د درک وړ دی، لکن یو بل مسله چې شینوارې صاحب ځینې خلک ورته ګوته نیسي، هغه وایي چې په افغانستان کې مخابراتي شرکتونه نه غواړي چې د انټرنیټ بیا ټیټه شي، ځکه چې بیا خلک به له موبایل ټلیفون نه کمه استفاده کوي. انټرنیټ خو د اسانتیا هم لري چې خلک د واتس اپ او نورو اپونو له لارې له یو بل سره خبرې وکړي.
دا سیمه دا سروان چې بیا خو هم ګټه مخابراتي شرکتونو ته کوي، څوک انټرنیټ کوي او څوک مخابراتي خدمات کوي، دواړو ګټه چې دا شبکو ته ده. دا سیمه دا هغه بیا کولای شي چې په انټرنیټي برخه کې ډېره اسانتیا وي، رامنځته کې ډېره پانګونه وکړي، په هغې ګټه ترلاسه کړي. دغه خبره نه ده، ما یو خبرې ته پوره مکمله من نه کړه، شو غواړم چې اشاره ورته وکړم. په پاکستان او په هند کې په تیرو لسو کلونو کې یو مخابراتي دستګاه یو مخابراتي سایټ نه تخریب شوی، حال دا چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې زر دانی مخابراتي سایټونه تخریب شوي دي او په یو سایټ باندې $100,000 کم تر کمه مصرف راځي. تروان صاحب دا ډېر دردونکی ده چې په تیر یو سل یو لسم کال کې 115 مخابراتي سایټونه په افغانستان کې بیا تخریب شوي دي، او که ډېر کمې موږ حساب کړو د $1,000,000 پورې مخابراتي سکتور ته تاوان رسېدلی دی. موږ له داسې نه ده چې مخابراتي شرکتونه هم دې ته ناست دي چې خلکو نه وینه وڅښي، یا موږ هم دې ته په ننداره یو. موږ دوی ته وایو چې د خلکو ته اسانتیاوې برابرې کوي، هره شېبه ورسره ناست لرو، هره شېبه یې تعصیبه. هغوی ویل چې دا اوس موږ په افغانستان کې تاوان کې روان یو، که چېرته مخابراتي خدمات پر وړاندې د امنیتي ستونزې کمې شي
ډېر زیاته مننه. کور ودان ښاغلی سعید شینواری د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مطبوعاتو رئیس. ښاغلی شینواری، امنیتي ستونزې د مخابراتي کمپنیو د سایټونو او آنتنونو د تخریب د مخابراتي برخې د کیفیت کمزورتیا او دغه راز د بیو د لوړېدا دلیل وباله؟
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ابو بکر هغه هلک دی چې له ماشومتوب د خپل کور سرپرستی ورلغاړی دی، خو ځان یې تر پوهنتونه پورې رسولی دی. د چې د کونړ په مرکز اسعد آباد کې اوسي، وایي هر ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو مخکې دکاندارانو ته لیوې چینی پاکې اوبه وړي او له هغه وروسته درس ته ځي. ابو بکر وایي په کار کولو کې شرم نشته، خو نورو ته لاس نیول د انسان عزت او غرور له منځه وړي. د دې موضوع په اړه لکونه د روح الله انوري راپور.
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابو بکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوړان دی په سداباد خار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو ژوره څنډه کې پرته ده د څخلو اوبه وړي. د یوی بوشکی اوبو په سر لس افغانۍ ورکول کیږي. د چې د خپل لاسی کراچۍ ترڅنګ ولاړ دی، په کیند لاس د تندی خوله پاکوي. وای له کوچنیوالی ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
د کور ما تر په اړه یو ساری کې راز دا کولر راوړو، دا غي نارسته چې به زبان تونته مزات نیو وجو پورې سلی او نیم سلی په کیږي. دا نه دا په چې سه نه کیږي، دا ډیر سختو معنی کیږي. به زړه ډیر پر کوټیوا دراوته ما تم نهم کال می روان دی مونږه دولس نفر ایستو.
د یو پلار یو مور شپږ خويند او څلور ورونه لري چې ورونه لده کوچنی اندي. د تا د شاخه کار ترڅنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وايي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پهنتونه را رسیدلې ده.
مخکې چې دی لیسه کې ومه ساره کې ومه کار کا او بیا دا غین ورسته چې اوس الحمدلله پانتون ته کامیاب شوی یم. پانتون لومړی سنب کې مدویم سمستر مې دی، زه پښتو ادبیات کې ما زه خدا هیله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خا درجه فارغه کی او الله پاک راته خو زپاره کې چې دې سخت او دې لاغت چې هغه بدله مات الله پاک راکی.
د په هر تور تم پسې درنا پتم ده او وای د خژوند په هيله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوختي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل،
په بازار کې لاسګاړی یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجۍ او یا د نورو غذایي بوجۍ وښکته کول. په ولسوالیو کې به موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د هغه د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی، هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر سره کولو تر څنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. ده هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنیو لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لو د ماښام ترو په منځنۍ چپه دول شپږ نیوی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سره لدې چې په اروپایي هیوادونو کې چې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي د شهرونو او کاروبارونو بیا تړنې ته اړتیا نه بریشي. دغه سازمان کې د اروپا د څانګې مشر هانس کلوګه ویلي چې د نړۍ په کچه ځینو لومړنیو اقداماتو او مخامخ اضافي ګامونو د ویروس د تاوجن کېدو وضعیت کابو کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع راپور چمتو کړی دی چې غټکی اسدالله لودین اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي په اروپا کې کرونا ویروس کابو کېدلی شي او دغلته باید اقتصادي او تعلیمي چارې دوام پیدا کړي. ایتالیا، فرانسا، اسپانیا او جرمني هغه هیوادونه دي چې د ویروس کچه پکې په زیاتېدو ده. ایتالیا پرون د اگست 6مه د کرونا ویروس 845 په حساب کړي چې دا له تیرې میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې شمېرې دي. فرانسې هم تازه په کرونا ویروس د 4200 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړی چې په څو وروستیو ورځو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. اسپانیا کې بیا د پیښو ورځنی شمیر تر فرانسې او جرمني هم ډیر دی. هلته پرون 1200 پیښې ثبت شوې. د نړۍ په کچه بیا امریکا تر ټولو ډیره ځپل شوې. دغه هیواد کې پرون د څه باندې 46000 نویو پیښو راپور ورکول شو. د جان هپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې له دې سره په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر څه باندې 2.5 میلیونه کسانو ته ورسید چې له دې ډلې یې 1.9 لک ډیر کسان مړه شوي دي. د مړینې له اړخه هم امریکا او ورپسې برازیل لوړې شمیرې لري. کوویډ 19 تر اوسه نږدې 1.15 لک کسان په امریکا او څه باندې 1.2 لک کسان په برازیل کې مړه کړي دي. بل لور ته په جنوبي کوریا کې پرون د 324 نویو پیښو راپور ورکړل شو. دغه حالت ځایي اندېښنې جوړې کړې ځکه چې له مارچ میاشتې تر اوسه ورځنۍ پیښې دومره نه وې ختلې. د جنوبي کوریا د روغتیا مرستیال وزیر ویلي دا ډیر جدي وضعیت دی. د جنوبي کوریا حکومت اوس د هغو کسانو څرک لګوي چې تیره اونۍ پلازمینه سیول کې سیاسي ټولیدنه کې ګډون کړی و. دوی وایي هغو موټر چلوونکو پسې هم ګرځي چې دغه کسان یې له ولایتونو ښار ته انتقال کړي و. دغه آسیایي هیواد کې تر اوسه د کورونا 1.6 لک پیښې ثبت شوي او 309 کسان ترې مړه شوي دي. د کورونا وبا له کبله اقتصادي ستونزې هم په ډېرېدو دي. په امریکا کې د بیکارۍ کچه ورسره ډېره شوې او جرمني بیا ویلي هیواد یې اړ دی چې 2021 کال لپاره هم پور واخلي. له دې سره روسي ویلي د کورونا د مخنیوي لپاره جوړ کړی واکسین یا سپوتنیک وی پر 40,000 کسانو آزمایي، سره له دې چې کارپوهان د دغه واکسین پر اغیزو ډاډه نه دي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به هم 2,000 سپوتنیک وی درمل ترلاسه کړي او خپلو خلکو باندې به آزمایي. اوس مهال په نړۍ کې په دې هدف د یو شمېر نورو واکسینونو د جوړولو چارې هم روانې دي او پر نږدې 100 کلینیکي آزموینې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم دا تسوه اتل شمېرې له لارې مو راستولی دي. نثار احمد علي کوزی له هلمند لیکي، د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله کوو چې هغه خنډونه لرې کړي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې رامنځته شوي دي. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکي، د اوربند نه بغیر د سولې خبرې به هسې نمایشي بڼه ولري، لومړی باید تاوتریخوالی بند شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبلي کې، باید په جګړه کې شکیل اړخونه اور بند وکړي. قاري محمد نبی مینوال د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکي، د هلمند پوهنتون د محصلانو لپاره د مطالعې او تفریح پارک نشته، باید دولت ورته یو پارک جوړ کړي چې محصلین په خوښۍ پکې درسونه ووایي. ستاسو پیغامونه د آزادي رادیو په مختلفو خبرونو کې خبرو اتل شمیره په یاد لري. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 4:30 شوې. د دې سات لنډ خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي، دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي، ځکه د خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نشته. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي په 4 ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوي دي. دا خبره د شاهین قول اردو په اعلامیه کې نن راغلې ده. طالبانو د بدخشان د درواز په 2 ولسوالیو کې نجونی کانکور آزموینې ته نه دی پریښي. دا خبره د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمیع ابدیار آزادي رادیو ته وکړه. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت سملاسي اوربند اعلان کړ. صدر اعظم فایز سراج جمعه په یو آنلاین پیغام کې وویل، پوځیانو ته امر کړی چې اوربند وکړي او کالته به هم ټاکنې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پیل ننګ وکړه. د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی کوما ته تللی، او یوې ایرانۍ میرمنې په کراچ ښار کې شپږ بچیان راوړي دي.
لا صفی الله ستانکزی مننه چې د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه واورول. د روانې خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو تر دې وړاندې د امریکا د انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو په اړه. په امریکا کې د ولسمشۍ انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند نوماند جو بایدن وایي که بریالی شي د تیارو فصل باندې به غلبه وکوي. د چې د خپل ګوند د رسمي کاندید په توګه قبول شوی چیلنج ورکړی چې د نومبر د 3 نیټې انتخاباتو کې به ډونالد ترامپ ته ماتې ورکړي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
جو بایدن د دیموکرات ګوند د رسمي کاندید په توګه د منل کېدو په لومړنۍ وینا کې وویل، که بریالی شي د ده پټکو د دیکتاتورانو سپکوونکې ورځې به پای ته ورسوي. بایدن ویلی دای بل کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره هم یو ملي ستراتیژي جوړ کړی. د دیموکرات ګوند سګنې ملي کنګره د کرونا وباله کبل په آنلاین ډول جوړ شوې و. بایدن د دغه کنګري په دریم ورځ خپل پلویانو ته وویل، زه به داسې ولسمشر یم چې له خپل متحدانو سره بدرېږم، خپل مخالفانو ته په ډاګه وایم چې د دیکتاتورانو د سرکښۍ ورځې پای ته رسیدلې. د بایدن د دغه خبرو اشاره هغو اخیستنو ته وه چې ګنې په ټاکنو کې سیال او اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تاوده اړیکې لري. بایدن ویلي د کورونا ویروس په وړاندې د ډونالد ترامپ تګلاره له دغه وژونکي ویروسه د امریکایانو په ژغورلو کې ناکامه شوې او د ده په خبره دا یو نبخونکی عمل دی. بایدن د امریکا د یووالي لپاره هم ټټر ووهه. هلته د پولیسو لخوا د یو تورپوستې له وژل کېدو وروسته د توکم پالنې ضد اعتراضونو دغه هیواد د توکمیزې ویشنې له ګواښ سره مخ کړی و. نوموړي ویلي که امریکایان باور پرې وکړي ښه والي ته به یې ملا وتړي او د روښنایۍ ملاتړی به پاته شي نه د تیارو. د دیموکرات ګوند د کنګرې له پای ته رسېدو وروسته اورلوبه وشوه او اورګولۍ آسمان ته پورته شوې. دا د جو بایدن سیاسي ژوند کې یوه لویه بریا وه،
بایدن له دې وړاندې هم دوه ځلې ټاکنو ته درېدلی و. په کنګرا کې د کلیفورنیا سناتورې کمالا هاریس ویلي دا ځل و اویا کلن بایدن د خپل ګوند د تجربه لرونکو سیاستوالو لخوا سیالۍ ته درول شوی. د بایدن سیاسي سیال ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ د جمهوري غوښتونکو په آنلاین کنګرا کې د هغه ګوند رسمي نوماند اعلانېږي. ولسمشر ټرمپ د اګست په شلمه د خپل کمپاین یوې غونډې ته وویل چې جو بایدن یو سخت دریزه چپای دی او خبرداری ورکړ که بایدن بریالی شي د امریکایانو پر عوایدو به مالیه لوړه او په ښارونو کې به نارامۍ زیاتې شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
ته ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې فریبا ظاهر مو یوې بل خبرونې ته هم اشاره خلاص وایم. په دې خبرونه کې تجدید د نورستان ولایت د خلکو پرستونزو باندې د دې ولایت له چارواکو سره خبرې لرو. هله دې چې ستاسو ستونزې او ستاسو پوښتنې پکې جواب سي که وخت وو نور پیغامونه به هم راوخلو. خو تجدید د همدې نورستان پرستون زبان دی پاتی جو داونه مو د نورستان د والی مرسیال محمد هاشم فیضی سره مرکه کړی ده چې تاسو پښتنې جواب کړی دي. تر ویلاندې وقفه ورسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د نورستان د والی مرستيال شغلي محمد هاشم فیضی اساس خډیر زیات مننه کوم چې مشتم وخت راکی او د نورستان ولایت زموږ یو شمیر اوریدونکو مشت پیغامونه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کړي دي. نو زه به د پروګرام د جوړښت سره سم تاسو ته لمړني اوریدونکو ستونزې او شکایتو ګیلای چې کړه د غتر وبرم بیا به تاسو جواب تراسو.
صحیح نورستان ولایت عمل صالحنا تاسو ته پاتماسما زغوالم چې د نورستان امنیت په اړه کې لکه سره مشکلات شریک کړم. البته د نورستان مرکز بارون او عمل وسالي امنیت الحمدلله تقریبا دغه د دې ښکاله کې چې امنیت تامین دي او خلکو په اتفاق سره دغه وسالي امنیت تامین کړی. د ولی متاسفانه مونږ چې دغه شرقی نورستان او غربی نورستان کې امنیتی مشکلات ډیر زیات لرو، من خصوص د برګمټال او کندیش په مسیر کې خلک په آزاد او فضا کې تګ راتګ نشي کولی. همدارنګه د نورګرام او دواب ترمن چې کوم عمومي لار غځېدلې ده، کوم چې لغمان سره کوم پلازو ولسوالیګانې دي، زموږ متاسفانه د هغه ساحو امنیت هم ډیر زیات دي. ننګونو سره مخامخ دي، عام مسافر چې په دغه لار باندې تګ راتګ کوي، طالبان راکوزیږي، همدارنګه نور غله راکوزیږي، خلکو نه پیسې اخلي، اول ته حکومتي مامورین په شهادت رسوي او متاسفانه تر اوسه پورې مرکزي حکومت او محلي حکومت دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم جدي او عملي اقدامات نه دي ترسره کړي. السلام علیکم.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکو آواز خو مو واورېد. دوی تر ډېره د امنیتي ستونزو څخه ګیله لري یا شکایت لري، غواړم ستاسو جواب د دې دغه پوښتنې یا د ګیلې ته واورم.
ظاهر صاحب، دا د موږ ورور چې د واما ولسوالۍ نه تاسو سره ارتباط کړی و، له دې نه ډېره مننه کوم. واقعیتو باندې خپل نظر واچول. ظاهر صاحب، دا د مرکز واما حتی وایګال برګمټال کندیش او د سنور غربي ولسوالۍ کې د موږ قومي مشران متنفذین او محلي خلک د دولت سره په اوګه په اوګه ولاړ دي. همیشه د امنیت په تامینولو کې موږ سره همیشه مرسته کړې ده. متاسفانه چې د کندیش برګمټال د اتي کالو را په دیخوا عمومي سړک څخه تقریبا 40 کیلومتر شاوخوا راځي، د مخالفین لخوا مسدود شوی ده. په دغه بخش کې د مرکزي دولت سره همیشه محلي اداره ارتباط کړی ده، تر څو چې د اردو ملي نظم عامه د نور امنیتي ادارات موږ سره مرسته وکړي، تر څو چې د لارې خلاص کړو. اما په خپل کندیش او برګمټال کې د موږ ولسوالۍ هلته حسي پرته دي او مختلف امنیتي ادارات فعال دي.
د خلکو مشکلات ته رسیدګي کولای شو. صرف عمومي لاره د ورس کوم شکایت وکړه د موږ دولتي کسان تګ راتګ نشي کولای، هوایي موږ د دواړه ورسوالي هم اکمالوو، هم خپل هغه دولتي اراکین انتقالوو. دا د کوم مشکلات د عمومي لار کې مطرح کیږي خوشبختانه چې نورستان ولایت په سطح هر چیرته که چیرې مشکله پیدا شوی په وخت او زمان سره محلي اداره مسؤلین ملکي او نظامي په ګډه سره د خپل هغه د قومي او محلي مشرانو سره د مشکل ته رسیدګي کړې ده. کوم ستونزه چې فرض مثال نورستان خواته کله کله اغیزه اچوي هغه د نورستان عمومي لارو چې چپه دره او ګوسلک او سندو ساحه دي هغه د کنړ ولایت پورې ارتباط لري. کله چې مشکل امنیتي مشکلات پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، موږ هماغه لحظه هماغه وخت سره د کنړ امنیتي او ملکي مشرانو سره ارتباط کوو. د هغوی کور هم ودانۍ چې تر اکثریت حده پورې د مشکلاتو ته رسیدګي کړې ده، بیا په هر حالت هغه مسیر لږ زره فاصله اوږده ده، 1.8 کیلومتر فاصله دي د نورستان مرکز تر کنړ اسداباد پورې. خامخا امنیتي ستونزه پکې پیدا کېږي. عین شکل نورستان غربي ولسوالۍ کې چې د دواب او نورګرام ولسوالۍ پورې ارتباط لري، موږ خپل ولسوالۍ کې هر نوع مشکلات که هغه د امنیتي مشکلات وي که نور سکتورو په برخه کې مشکلات ته که په عین زمان رسیدګي کړې ده. متاسفانه علیشنګ او الینګار د نورګرام او دواب ولسوالۍ په مسیر کې پراته دي، هغه د لغمان ولایت پورې اړه لري. د موږ پولیس، د موږ امنیتي منصوبین، حتی ملکي کارمندان چې نورګرام او دواب او منډول خواته روان وي، په د علیشنګ او الینګار ساحه کې د طالبانو په سلسله کتل کېږي او هلته په شهادت رسول کېږي. نو په دې خاطر د ورور د امنیتي مسایلو په اړه شکایت تر حده پورې معقوله ده، اما متاسفانه چې دا شکایت معمولا کنړ او لغمان ولایت پورې ارتباط لري چې موږ مستقیما ورباندې حاکمیت نه لرو چې هغه مشکلات ته رسیدګي وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. د بل اوریدونکي شکایت به هم واورو، بیا به راستو ستاسو جواب ته.
زه بصیرالله حقمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالي لیسې معلم. زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه په ټولو کلو کې مکتبونه تعمیرونه شروعږي، چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته د وان لیسا چې مرکزی د ولسوالۍ لیسا ده چې اووه باوه کمرې لري، باقي شپږ سینفونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست وي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زمونږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي، او ځکه چې مونږ نه واسطه لرو نه شی لرو، باید چې سم دی مونږ ته پوره توجه وکړو.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه د ښوونځیو په اړه وه، که په نورستان ولایت کې د ښوونځیو د ستونزو په اړه راته وایسته، او په ځانګړي ډول لکه دغه ورور چې وویل د ښوونځي صنفونه نه لري، مثلا څه مرستې سوي دي، څه کارونه ورته سوي دي د پوهنې په برخه کې؟
ظاهر صاحب، د معارف په برخه کې معمولا لکه نور ولایت غوندې تر یو حده پورې متاسفانه چې په تېرو وختو کې اقدام نه ده سوی، هغه امکاناتونه په ښه توګه استفاده نه ده سوی. موږ نه یوازې د معارف په سطح، د صحت هم په برخه کې، د روغتیا او د زراعت په برخه کې، د نورو سکتورو په برخه کې هم مشکلات لرو، بې نهایت مشکلات لرو. داسې نه شو ویلی چې موږ مشکل سره مخامخ نه یو. خو اوس خوشبختانه تقریبا 150 مکاتب د اقرا پروسې تراسر لاندې موږ نورستان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په نظر نیولی ده. تقریبا 3-4 مکتب د کال په جریان کې یوازې وایګل ولسوالۍ لپاره په نظر کې نیول سوی. موږ تېر کال 2 مکتب وایګل ولسوالۍ کې رسما تسلیم کړل، او هم 5 مکاتب د کار لاندې یا د کار لاندې دي، یا نن سبا هغه عملا کار پیلېږي، هغه د محلي شوراګانو سلسله تطبیقېږي او د اقرا برنامه په واسطه تطبیقی. نو هدف په دې کې راځي چې د معارف د کومې ستونزې او مشکلات چې موجود دي، موږ ان شاء الله مراورته تړلې ده، آهسته آهسته دیتا د پای ته کېدو او د معارف په برخه کې مشکلات ته رسیدګي کوو. او په ځمن کې نورستان ولایت کې موږ د غیر مسلکي استادان سره مخامخ یو، چې د مرکزي دولت نه په کراتو مرات موږ غوښتنه کړې ده تر څو چې په دې برخه کې موږ لپاره موږ سره استثنایی همکاري وکړي. مرکزي دولت هم موږ سره دا تعهد سپارلی ده چې احتمالا په دې نږدې وختو کې یو داسې سنتر رامنځته کوي چې د نورو ګاونډي ولایاتو نه مسلکی کسان را غواړي دلته دموږ محلي استادان ترنینګ لاندې ونیسي تر څو چې دوی تربیه شي او خپل هغه بچیو ته یا د ماشومانو ته مسلکي روزنه تعلیم ورکړي.
بله دست ژوندکو په اړه ویل موږ ځینې نور شکایتونه هم ترلاسه کړي دي، البته د اس ام اسونو له لارې ځینې نور ژوندکو دغه شکایت کړی دی چې دوی ته په میاشتو تنخواه یا معاش نه دی ورکړل سوی یا نه ورکول کېږي، ځان پکښې راځي. د دې علت څه دی دقیقا که تاسو وایاست؟ د دې پوښتنې هم جواب سي.
ظاهر صاحب، دا د ماشو په اړه خو احتمالا دا شکایتونه بې ځایي، دا د ریاست معارف په استقامت عزیزي بانک مکمل د افغانستان په ساده قرارداد تړلی ده. هغوی یو هغه لري سیستم لري چې هو به هو د هغوی په هغه سیستم له لارې معاشونه انتقالیږي. سابق دا مشکلات لرله چې تر څو چې د موږ د مرکز نه معاشونه ویستل تر مشرقي او غربي ولسوالیو ته رسونه لږ درت وه ځان سره مخامخ کېدله، یا خدای نخواسته سوء استفاده سره مخامخ کېدله. هغه سوء استفاده او ځان موضوع کاملا اوس رفع سوی ده. موږ د عزیزي بانک چې ټول افغانستان سره کوم قرارداد تړلی ده، د قرارداد له مخې نه د هر معلم او د هر سرمعلم او د معرف په بخش د مسؤلین چې دي هغوی ته په وخت زمان معاشونه رسېدلی.
یعنی دوی ټول دغه سیستم ته لاسرسی لري؟ بخښنه غواړم، دا ټول ښوونکي دې سیستم ته لاسرسی لري؟ دوی د همدې لارې معاشونه اخلي؟
بله، سږ کال تازه نورستان ولایت په دې بخش داخل سوی ده. نور ولایت خو پخوا شوی و، یو کال یو نیم کال مخکې دا پروسه عملي سوی ده. نورستان ولایت کې تازه ده سږ کال په دې بخش اقدام سوی.
بله ډېر زیاته مننه کوم. بیا هم او یو وروستی اوریدونکی هم لرو چې د دوی ستونزه به پخپله د دوی په شاخ کې واورو.
نورستان ولایت و عمل کردنه تاسو را ته تماس کړم. متاسفانه د سیتامي په بخش کې په نورستان کې ډېر زیات فساد موجود دی. خزینه یا نور نارینه چې په دغه سیتامي کې وظیفې لپاره هغوی قانوني مداخل په بنیاد باندې هلته وظیفې اخلي، متاسفانه د سیتامي رئیس له خوا هغوی نه پرېښودل کېږي او هغوی نه امتیازات اخیستل کېږي او د خپل خوښې وړ اشخاص دندې ګمارل کېږي. نو زما د افغانستان له جمهور نه او د سیتامي وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې باید په خپله دغه اشخاص چې په فساد کې ښکېل وي او ولسونو ته ثابتانه خدمات نه وړاندې کوي، نو باید داسې اشخاص چې د خپلو هغه وظایفو نه باید لرې شي او داسې مخلصه او شفاف خلک باید وګماري چې هغوی سره ولسونو اعتماد برقرار شي. او خدای نه خواسته همداسې مفسد چارواکي چې هغوی ته د عزیزي افکارو باندې خلکو سره چلند کوي او فساد کې ښکېل وي، نو ولس او د حکومت ترمنځ به لوی واټن ایجادېږي او د مسؤلیت د حکومت په غاړه وي. السلام علیکم.
دا د روغتیا په برخه کې تاسو کېدی چې په جیران کې اوسېږي، هر ولایت لپاره یو حمایوي موسسه یا همکار د صحي خدمات ورده کوي او تطبیقوي. هر مثال نورستان ولایت کې د احید په نوم یو موسسه ده، موسسه ده چې زموږ د روغتیا ریاست سره همکار ده. نو معمولا د استغرام او د ریکوایرمنت پروسه د غوی سلسله تطبیقیږي او هغه د ولایت د محدوده یا د صلاحیت نه وتلې خبره ده، یا د زون په سطحه یا د غوی مرکزي اداره استخدام پروسه مخته وړي. نو که چیرې احیانا د دې ورور خبرې چې هلته فساد پکې وجود ولري، هم یعنی د موږ د لاس نه بره خبره ده. یا معمولا یو بل مشکل همدا ظاهر صاحب چې نورستان ولایت کې دا د صحي په بخش کې او د معرف په بخش کې موږ غیر مسلکي کسان ډېر لرو، یا هغه ورونه خویندې چې دلته اوسېږي توقعات او ارزوګانې ډېرې، او کوم بعض د همکار موسسه استخدامي معیار او شرط او د کیفیت او کمیت باید متغیر نسبت هغه کسان چې په محل کې اوسېږي. هغه ورونه چې د نورو ولایتونه چون موږ ورته اړتیا لرو، کمبوټي لرو، مجبور وو چې هغه کسان په هغه بسونو کې استخدام کړو تر څو چې مسلکي خدمات دوی ته عرضه شي. و دغسې شکایتونه که ته پورته کېږي چې هغوی استخدامېږي نه، او په د استخدام پروسه کې فساد رامنځته کېږي یا سوء استفاده کېږي. نو کیدای شي دا د اورور مشکلات په دې بس کې خو د دې په سان کې د موږ د انستګرام پروسه یا د ځون په سان په ساته کې یا په مرکز کابل کې تقریبا محلي اداره په دې بس کې نه صحه تامه او نه مقام ولا تر ولري
بل تاسو د غیر مسلکی پرسونل یادونه وکړه د دغه تکشي د ډکولو لپاره څه اقدامات سوي دي دقیقا ځکه دا دواړه برخې چې تاسو یاد کړی هم په هنه هم د روغتیا برخه ډیره زیاته مهمه او حیاتی برخه ده او د خلکو پر ژوند باندې مستقیم تاثیر لري څه جدي اقدامات سوي دي او څه پلان ورته لري
ظاهر سے دا دے معرف و باشی میں مرسی تاسو خدمت کی عرض کرنا صرف دا دے روغتیا و صحت عامه موضوع چون همکار موسسات مرکزی دارات مسئولین سر نجده علی کلاری و غوی سر قرارداد مخکل مخکل کلی با وجود محلی دارات دی موضوع یا دی بود نا دیر سنیوکی کلی دیر شکایات و غوی سر شریک کلی اوغو یام منی تر یو حدا پوری دا مشکلات رسیدگی کلی دا متاسفانه سی دا دی ولایات صاحب و بربودان یا پیچلی ازی سبب گردیدن دا سی دی موک اغا ورون خوانده سی مسلکی دی دی زون پساته وسیگی یا فرمسال مرکزی ولایات که وسیگی اوغو زلن نخوشه چون اغا میار سی ودارات ساعت اما در طول دا که سایبان لپاره پنظر که نیوالی دا اغا میار پا اساس یا کماش سی ورطا پنظر که دلته خلک نه راځي چون ولایت یا ولر پرته ولایت ده او په زمن کې صعب العبور ده د دې سره سره بیا موږ د محلي ادارې مسؤلینو په حیث د همکار موسسه مسؤلینو باندې ډېر فشار راوړی تر څو چې دغه خلا ډکه کړي او د خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي موږ په دې بحث کې ډېر موافق شو تر یو حده پورې یعنې تقریبا نوي پنځه نوي سلنه پورې مشکلات حل کړی ده کله کله د شیزینه ډاکترانو په بحث کې موږ کمبوتي یا خلا احساسوو چې هغوی په وخت زمان سره ګمارل کېږي نه او خپل مسؤلیتو ته رسیدګي نشي کولی نو په نارینه او بخش کې موږ دا مشکل سره مخالف نه یو
بله بیا هم همدې د روغتیا پر مسله باندې پاتوسو تاسو د پرسونل په اړه کې معلومات ورکړه خو یو بل ستونزه په خپل د صحی مرکزونو موجودیت دی چې تاسو هم یادونه وکړه چې د ولسوالۍ مخصوصا په نورستان ولایت کې سیمې داسې پیچلې دي اراضي پیچلې ده او خلک په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای نو ضرور دی چې په هر ولسوالۍ یا په امکان تر حده پورې د سیمې خلکو ته مرکزونه موجود وي تاسو د دې مرکزونو په اړه کلج معلومات را کوي چې څونه ستونزې سته څونه کمبوتیان سته او دغه لپاره مو څه کړی دي څه په پام کې لري
دا د صحي مراکز په مختلفو ولسوالیو کې د کوم معیار یا شرایط د وزارت څخه تاسو د هر صحي مراکز لپاره په نظر کې نیولې ده موږ په ټولو ولسوالیو کې سنټرونه فعال لرو او د خلکو خدمت ته جوګت دي او د صحي خدمات ارزکي کله کله چې فرض مثال مشکلات رامنځته کیږي ته خو به خو د عامه ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو لخوا د ملکي مسؤلینو لخوا موږ سره ارتباط کیږي د محلي متنفذین مشانو لخوا ارتباط کیږي موږ په وخت زمان سره دلته د صحت عامې مشانو سره ارتباط کوو هغه مشکل ته رسیدګي کوو صرف سږ کال موږ د صحي پرسونل د معاشو هغه کادري بخش لږ ستونزو سره مخامخ یو تر اوسه پورې متاسفانه د پنځه میاشتې شپږ میاشت هغه کادري هر کال نه وروسته دوی لپاره یو څه فیصدي معاش وړلري په هغه بخش کې یو سلسله مشکلات لرله چې د موسسه تر اوسه پورې نه ده توانېدلی چې هغه موضوع رفع کړي عادي معاشونه رسیږي اما صرف هغه د کال په تېرېدو سره یو فیصدي محدود معاش دی چې هغه اضافه کېږي هغه معاش تر اوسه پورې دوی اقدام نه ده کړی نور داسې خاص مشکل نه لرو
بله ډېر زیاته مننه کوم د نورستان د والی مرستیال ښاغلی محمد هاشم فیضی کور مو ودان چې موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
او سم استاسی نور پیغامونه راخلو
بیا سلام علیکم آزادی را ګوتو لکه کوم کوردم که ته سلامونه واما دا پیغام دې درنده دا سره سرکاري دا د دې شوه ته د مرکزی تر دې خراب نه د کوټه ته دا پیغام دې دا سره ته پام ته جوړ واړي خلک دې سره ته تکلیف چې یقین سره ستوري دې خدای پاک دې وکړي دې دې د کارو په څنګ کې وځي
سلامونه احترامات او نیکی هلی وانی کومه
میرویس اخلاقی د هلمند څخه سره دا پیغام شریکوم په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه ترسره ده د ګوزان پر برابر ده مثبت پیښه ده نو دا په هلمند کې دوه سپیش سبسوي دي په دا نږدې وخت کې نو هلمند د واکسین د ټیمونه څخه موږ دا یو غوښتنه ده چې باکه موږ اما په هوای اوله پیل کو او تر هغه پورې دا واکسین تران چې دي یو کو پرېږدي یو کور ته ورکوي نو دا د دې لپاره ښه نه ده باچې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري باچې هغه کور ته کور وګرځي نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په اطراف کې هیله من یم دغه واکسین وویشي ځکه په واشیر کې اکثره څه ډېره هده پورې دا د واکسین څاڅکې عجبه نه پرېږدي نو هیله من یم د دې هم غوښتنه ده چې باچې د واکسین بس از که هر ماشوم ده هر زر استعمال که بس داغه مو پیغام و مختمو شه
السلام علیکم زه عبدالواحد لوګر نه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وایم باد له سلامه د ما یو پیغام ده دغه ملي تجار نه تاسو دغه پوښتنه وکړئ د لوی اختر کومه قربانۍ چې اوسول دي دغه پوسته کې ټول دښتو ته ولوېدو په میلیونونو پوسته کې وو بس خلک بخارج کې د مار له پوسته کې د ګټه اخلي دلته بس وروره له خوخو پوسته کوشکا ګټه وانه خیستل سوله دا ملي تجار خانجان له کوزینه دا غوښتنه ده چې تاسو وایې یو فابریکا نه جوړوي دغه تاسو بس یو بدري زره نه پر خو دغه چې خلک کېدل بس ورور د ایران پلاستیک خلک کوکې خو دغه خپل وطن تاسو کوښښ کړه د خو بوټونه خو سپلې خو بس ورور چپلاکې جوړ کړي هغه کو کولې بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایرانی پلاستیک غوانانه ته مور کو کړای دا تجار دې ملت سرګه دا تجار دې ملت کې ولاست دا څه رقم تجار یې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې چې ملت هم خیر نه رسیږي نو نو یو 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 زر نه پاره یو زر نه پاره خوارو غریب کار کې کاو دې تاسو به هم ګټه و بس وروره ملت هم خیر او کې بس دا دې ما غوښتنه ده دا خبره دې ما تجار ته ورسوي بس ولې دا کار نه کوي نورم په مخه ښه
الو السلام علیکم پیغام دا دی ورور چې دا مسلمانان په داداش کې پاتې دي د وګور سره ډیر په تقریبا دی نو دا خلک د امرسي د بازار ترسي اعلانو د وګړو ترسي دا امرسي چې زموږ روانه سي دا پیسې دا بندونه په وته لسی دا خلک وړیر وساسي دا یو سړی چې هغه ماشه یا هغه دغه ما هغه سړی تر شي او دا نور تر نه شي دا خار غریب تر نه شي تر دا سړی چې دا وګ بندونه په وته لسی دا وګ بس مهار کې له دا دا ازادي راځي السلام علیکم
وعلیکم السلام ګران اورور ډیر مننه کوم تاسو د پیغام څخه خوده دی وکي چې اړوند مسولینو هم اوریدل وی او موږ به په خپل خبرونه کې هڅه وکړو چې د ټولو مسایلو په اړه د اړوند مسولینو یا چارواکو سره بیلابیل مرکه ولرو تاسو پښتنې ورته مطرح کوو او دا غوي جواب خلوخته دی وکي چې د دغو ستونزو د پرې وحل لار پیدا سي نو په دې پیغامونو سره موږ د خبرونه وخت هم پات رسیږي تر د خدای په منی د مخه غوړم ل خپل همکار تای څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته کوي او تاسو هم پر خدای سپارم تر راتلونکو خبرونه مو الله مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0020 22 11 24 11 15
تر هر استیا نشوم غم زهیر انسان خجل تر هر استیا نشوم دش دش می چکاوا Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.